له غرمې مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو په دې بل یو سات خبرونه کې زه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ په اړه په دې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه اورو.
د دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې یو شمیر وسلوال مخالفین وژلي او نیولې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د یوې لس کسیزې ډلې مشر نیول شوی. په میدان وردګو ولایت کې په چاودنه کې یو بهرنی عسکر وژل شوی. او په بهرنیو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پوره خبرونه واورئ. د دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې وطن وسلوال مخالفین وژلي او دوه نور یې نیولې دي. د دفاع وزارت په یو خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې د کوبرا د قهر په نامه د عملیاتو په نتیجه کې د نوزاد ولسوالۍ ځینې سیمې هم له وسلوال مخالفینو څخه پاکې کړې دي. د افغان او نړیوالو ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات د قوس یالندۍ په 14 نیټه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې پیل شوې او ویل کېږي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ په تنګي سیمه کې په یوې چاودنې کې یو بهرنی عسکر وژل شوی دی. د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل ماین تیر ورځ مازیګر د بهرنیو ځواکونو په ماین پیژندون کې موټر وچاودېده. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي په بیلو ادعاو کې پر غاړه اخیستی. دوی په چاودنه کې له څلورو تر شپږو عسکرو د وژلو ادعاوې کوي، خو چارواکي ردوي. بلخوا تیر ماښام په کندهار ښار کې چاودنه وشوه چې چاته مرجوبله نه داړولي. د کندهار د امنی قماندان سردار محمد زازی آزادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو بایسکل ځای پر ځای شوی وو او د ریموت کنټرول په وسیله وچاودیدل. هغه وویل د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. ائتلافي ځواکونه وایي چې په پکتیا ولایت کې په عملیاتو کې د دې ولایت ولایتي شورا ته کاندید حاجي ولی جان نیولی دی. ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د آزادۍ راډیو خبریال ته وویل چې نوموړی کس یې له طالبانو سره د ارتباط لرلو په تور نیولی او دا مهال تحقیقات ورڅخه روان دي. د پکتیا ولایت د امنی قماندان جنرال عزیز احمد وردک پیښه تایید کړې او د حاجي ولی جان د نیول کېدو له عملې خواشینی وښوده. د جنرال وردک په خبره د پکتیا د ولایتي شورا دغه کاندید حکومت پلوی دی او له طالبانو سره تړاو نه لري. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې لس کسیزې ډلې د مشر له نیول کېدو څخه خبر ورکړی. د ملي امنیت ریاست په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کس امین جان نومیږي او د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی چې نیول شوی کس په دې اعتراف کړی چې له یو کال راهیسې له خپلو لسو ملګرو سره د تورې بوډې په سیمه کې تخریبي فعالیتونه کول. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یوه اروپایي یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې متحده ایالاتونه کلونه کیږي چې د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په باب ښه معلومات نه لري. ګیټس دا خبره په یو مرکه کې وکړه چې نن به وروسته د امریکا په تلویزیون کې خپره شي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه وروستي راپورونه تاییدوي چې وایي بن لادن په وروستیو کې په افغانستان کې لیدل شوی، وویل نه. رسنیو د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د ناتایید شویو راپورونو پر اساس د بن لادن د لیدل کېدو یادونه کړې وه. باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر بن لادن د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خبره کې پټ دی. د ایران د بهرنیو مطبوعاتو څانګې په تهران کې د بهرنیو خبریالانو او عکاسانو مطبوعاتي اجازه لیکونه د دسمبر له 8 تر 9 پورې لغوه کړل. پرون په تهران کې د مخالفانو تر پلان شوي اعتراض څو ورځې مخکې د یو شمېر موبایل ټلیفونونو او انټرنیټي ارتباط هم قطع شو. د ایران د حکومت سیاسي مخالفان په پام کې لري چې د دسمبر په 8 یعنی سبا د محصلینو په ورځ اعتراضیه مظاهره وکړي. په ایران کې د بهرنیو مطبوعاتو ادارې د دسمبر له 9 نیټې نیولې تر 9 پورې د هغو بهرنیو خبریالانو او اکاسانو د کار جوازونه لغوه کړی دي. د بسرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی ویلي چې په ایران کې ژورنالیستان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د پیرم په ختیځ ښار کې د نایټ کلب یا د شپې د کلوب د خواندانو لپاره د سختې سزا غوښتنه وکړه. په دغه روسی نایټ کلب کې د اور لګیدو له کبله 168 تنه مړه شوي دي. میدویدیف وویل مسؤول کسان باید د قانون پر اساس سخته سزا وویني. هغه زیاته کړه د دې نایټ کلب خاوند ته د اور وژنې یا اطفایې پلټونکو بیا بیا خبرداری ورکړی و چې کلب یې خوندي نه دی. په پیښه کې پر ورشل شویو کسانو سربیره 104 دشتنه نور ژوبل شوي دي. کرملین ویلي ولسمشر د دسمبر 9 نیټه په روسیه کې د ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. په ټوله روسیه کې به بیرغونه نیم ځوړند وي او همداراز له رسنیو غوښتنه شوې چې تفریحي خپرونې ونه کړي. تمنده چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق هاشمی به نن د راتلونکو مهمو انتخاباتو لپاره د جوړ شوي قانون د لاسلیک کولو او یا ویټو کولو په اړه پریکړه وکړي. راپورونه وایي سنی مذهب هاشمی به کېدای شي چې د انتخاباتو قانون د دوهم ځل لپاره هم ویټو کړي. د عراق د راتلونکو انتخاباتو قانون د دغه هیواد د شیهو، سنیانو او کردانو او نورو قومي ډلو ترمنځ د پارلمان د څوکیو د ویش له امله د جمهوري ریاست د مرستیال طارق هاشمی لخوا یو ځل ویټو شوی وو. د فلیپین ولسمشر د دغه هیواد په جنوبي ولایت کې د انتخاباتو د ډلهیزې وژنې له پیښې وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول پوځي قانون نافذ کړی دی. د دغه قانون له مخې پوځ کولی شي چې د محکمې له امر پرته د خلکو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي. په فلیپین کې له تیرو 150 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې مارشال لا یا پوځي قانون وضع کیږي. د بشري حقوقو سازمانونو او د حکومت مخالفو ګوندونو د فلیپین د ولسمشر پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې نوموړي د ستونزې د حل په وړاندې له اړتیا زیات عکس العمل شودلی او کولای شوی چې د پولیسو له لارې دا ستونزه حل کړي. خو د ولسمشر ګلوریا آریو پلویان بیا وایي چې په ماګوندیناو ولایت کې د پوځي قانون نافذول د وی غشتلی یاغي ډلې د ځپلو لپاره چې له وجدي مدیر راهیسي د دې سیمې واک په لاس کې لري ضروری ده. او د یونان په پایتخت آتن کې پروند بلواسط پولیسو سره له اړخ ډب او نشته وروسته شاوخوا سل ځوانان ونیول شول. د خلکو پولیسو ترمنځ د شخړه په داسې حال کې شوی چې په یونان کې د پولیسو لخوا د یو تنکی ځوان د وشتلو لومړی کالیزې ته څورزی پاتې دي.
لس بجې او اته دقیقې دي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په لړ کې پرمختګ کړی دی. ولسی جرګې پریکړه کړې چې د نوې کابینې د غړو د معرفي او هغوی ته د اعتماد رایې ورکولو پورې به ژمنۍ رخصتي ونه کړي. د ننګرهار خوږیانیو د قوم مشرانو ژمنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت او مخدره موادو په مخنیوي کې به له حکومت سره مرسته کوي. د مالی د وزارت له ویاند سره هم په دې خپرونه کې مرکه اورېدلی شي. د کابل او نړۍ د نن چاپ ورسمانو ته کتنه لرو او ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه ونیس پروګرامونه به د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند ولایت کې افغان، امریکایي او برتانوي ځواکونه پرون د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل عملیاتو په دوهم ورځ نور هم هغو سیمو ته پر مخ لاړل چې وسلوال طالبان پکې حضور لري. د جمعې پر ورځ افغان ځواکونو د څباندې زرو بهرنیو عسکرو په ملاتړ د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په دې هدف عملیات پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ارتباطاتو لارې بندې کړي او د اکمالاتو مخه ونیسي. په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې افغان امریکایي او برتانیي ځواکونو پرون د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو عملیاتو په دوهمه ورځ نور هم هغو سیمو ته پرمختګ وکړ چې وسلوالو طالبانو پکې حضور درلود. د جمعې په ورځ افغان ځواکونو د څه باندې زرو بهرنیو عسکرو په ملاتړ د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په دې هدف عملیات پیل کړل چې د وسلوالو طالبانو د ارتباطاتو لارې بندې کړي او د اکمالاتو مخه ونیسي. رویټرز خبري آژانس وایي چې په دغو عملیاتو کې 900 امریکایي سمندري پولیس ځواکونه، شاوخوا 100 برتانیي پوځیان او 150 افغان پولیس او د ملي اردو سرتیري برخه لري. هلمند نه یوازې د مساحت له نظره بلکې د تریاکو د تولید له پلوه هم په افغانستان کې تر ټولو لوی ولایت بلل کیږي. دا ولایت چې له پاکستان سره پوله لري د مخدرو موادو د قاچاق مهم مسیر هم ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د هلمند په عملیاتو کې برخوالو افغان، برتانوي او امریکایي پوځیانو ته د مرژوب لیکوم راپور نه دی ورکړی شوی، خو د وتنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د نیول کېدو راپور ورکړی شوی دی. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دغو عملیاتو چې د هوایي ځواک له لورې ملاتړ کیږي په لومړۍ ورځ ډېر شمېر بمونه او نورې وسلې ترلاسه شوي دي. د دغو عملیاتو په باب د هلمند والي ګلاب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا هلې ځلې د دې لپاره کیږي چې په نوزاد ولسوالۍ کې دولتي واکمني ټینګه شي.
د نوزاد ولسوالۍ په شمال کې بر نوزاد سیمه او د کنجک سیمه چې هغه ستراتیژیک سیمه وي او د هغه ځین څخه مخالفینو کولای شول چې رفت آمد وکړي. د امنیت د پراخولو په مقصد یا د امنیت ته د وسط ورکولو په مقصد په نوزاد کې عملیات پیل شوي دي.
په هلمند کې د سمندري پلیو ځواکونو ویندوی تورن ویلیام پیلیچیر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې جدي او سخت نشته نه شوي، خو د دې معنی دا نه ده چې عملیات په 24 ساعتونو کې پای ته ورسیږي. هغه هم دا راز ویل د دې وادي په اوجدو کې به تسویې عملیات دوام وکړي. په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس د جمعې په ورځ یعنې د نوزاد د عملیاتو د پیل په ورځ ویلي وو چې د عملیات افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو لپاره د تیاری یوه برخه ده. د امریکا پوځ له څو میاشتو راهیسې د کندهار او هلمند د مهمو ښارګیو او ولسوالیو په شاوخوا کې د امنیتي ساحو په پراختیا کار کوي. لبل خو د افغانستان حکومت هم په ورستیو کې په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو د جوړولو پریکړه کړې. دا قلی اردو به په لشکرګاه کې جوړ شي چې د ولسمشر باراک اوباما له لوري افغانستان ته د 10,000 لیژل کېدونکو ځواکونو لوړنۍ قطعې به هم هلته لاړ شي. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون ویلي چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د میوند قلی اردو 15,000 سرتیري به راتلونکي کال په دې ولایت کې له برېټانیا ځواکونو سره لویه همکاري وکړي.
www.azadiradio.com
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې دوی بخپلې ژمنې رخصتي وزندوي. د جرګې مرستیال میرویس یاسینی ویل دوی غواړي لومړی د حکومت د نوي کابینې په حق له بحث وکړي او کوم وزیران چې ورمعرفي کیږي د هغوی د باور رای ورکولو ته تیارې ونیسي. د قانون له مخې د ولسی جرګې غړي حق لري چې د قوس د میاشتې له 15 څخه د دلوي تر لومړۍ پورې رخصت وي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د شنبه په ورځ د یو لړ بحثونو وروسته د نتیجې ته ورسېدل چې د دوی د ژمي رخصتي دی په موقته توګه وزندوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د دې ورځې د غونډې ریاست ور په غاړه وو وی ویل په پام کې ده چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ جمهور رئیس حامد کرزی نوې کابینه ور معرفي کړي. د په دې برخه کې د جرګې د غړو د رخصتیانو د زندېدو په هکړه د جرګې غړو ته وویل
فیصله بدست شما کسایی که میخوان الا تصویح کابینه ما تحتی جای حض به ضرورت کارت سبز هر سال که غالی به ضرورت به بودیجی های به کابینه به تصویح پوره رخصتی تا لال نشی رخصتی اونه که شی کرد او گوهانه که رخصتی اونه که سور کرد.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې ولسی جرګه هر کال د قوس د میاشتې په 15 تر 20 میاشتې پورې رخصت وسی چې په دې موده کې د جرګې غړي د دوی سیمو ته ورځي او د خلکو غوښتنې او ستونزې ورڅخه پوښتي. خو د نوې کابینې غړو ته رای ورکول یا ردول هغه موضوع ده چې دوی اړی ستل تر څو دا رخصتي وزنډوي. د ولسی جرګې غړو د دوی په بحثونو کې وویل چې د نوې کابینې غړو ته رای ورکول یا د هغوی ردول یو عمده مسأله ده او په حق لای باید له پوره دقت څخه کار واخیستل شي. د جرګې غړي خالد پښتون وویل
چون نوی حکومت د نوی کابینې سره پیشنهاد کیږي او موږ تاسې موجوده کال په جریان کې انتخابات په خاطر ډیر ورجې رخصتی او بعض مسروبیتونه د وکیلانو صاحبانو بعض کاندیدان زما په عقیده که دغه رخصتی حد اکل د کابینې لپاره پنځلس ورځې او یا په مکمل ډول د کار مو پکې وکړی شو دا به بهتر تره وي. د کابینې مسله ډیره مهمه ده چې در مخه در تعطیلاتو هغه انسی تایید سي.
د افغانستان ولسی جرګه او خلک په تمه و چې جمهور رئیس به نوې کابینه ډیر ژر معرفي کړي، خو د جمهوري ریاست د ارګ چارواکي وایي چې د نوې کابینې د ځنډېدو علت د نوو وزیرانو په هکله څېړنې او دقت و. سره له دې خلک دا هم وایي چې جمهور رئیس باید د نوو وزیرانو په ټاکلو کې ډیر غور وکړي او ژر تر ژره دې ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په پنځو سترو ښارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 سپه په ډیر صفا ډول اوریدلای شي. د ننګرهار د خوږیانیو د قوم د دریو ولسوالیو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت، مخدره موادو په مخنیوي او نور ناامنو کارونو د بندېدو په چارو کې به مرسته وکړي. دا غونډه د جهادي او قومي مشر حاجي محمد زمان غمشریک په هڅو جوړه شوې وه. له جلال آباد پی رپورټ لرو.
د ننګرهار جهادي او قومي مشر حاجي محمد زمان غمشریک وویل دی به د ننګرهار د دریو ولسوالیو خوږیانیو، شیرزاد او پچیرو اګام په کچه یوه قومي شورا جوړوي او د ناوړه کارونو او ناامنیو مخنیوی به کوي. ده وویل
کلونه کلونه را په دې خوا د خوږیانۍ خلک د ډېرو حقوقو نه محروم پاتې دي. په همدې نوم باندې چې هلته امن نشته، هلته دا دی دا دی، موږ به د بې امنۍ ته، بد امنۍ ته د آخره ټکی ږدو. موږ به دا قوم داسې ثابتوو چې دا یو پر امنه قوم دی، دا امن پسند قوم دی، د خپلو حقوقو غوښتنه به کوو که د هر چا په اختیار کې وي. مثلا موږ تصمیم لرو چې باید هیڅ خوږیانۍ کې داسې څوک پیدا نه شي چې هغه انساني اختطاف وکړي. که څوک په دې عمل باندې مجرم ثابت شو، قوم خپله پرېکړه لري چې د هغوی په وړاندې به قوم څه کوي. بالاخره به دولت ته سپارل کېږي چې حکومت خپل قانوني پرېکړې ورسره وکړي، فیصلې ورسره وکړي.
د خوږیانیو قومي مشر ډګروال میرزمان وویل ټول خوږیانی باید دغه شورا ملا وتړي.
د خوږیانو قومونو پخوا په پرتله باندې داسې و چې انقلاب تر شوی کوم مشر نه لرلو. انشاءالله موږ اوس یو مشر پیدا کړی چې د خوږیانو قومونه راټولوي او د ډیورنډ د خط په څنګ کې د خوږیانو قومونو سره به دا ژمنه کړې ده چې موږ به کوم قوتونه چې داخل د خوږیانو ته راځي او د خوږیانو امن خرابوي، موږ به دغسې خلکو ته اجازه نه ورکوو. دا ډېره اغېزه کوي پرې قومونه او ډېره ګټه رسېدي قومونو ته.
د شیرزاد ولسوالۍ یو استوګن شاه زمان خوږیانی وویل د حاجي محمد زمان په راتګ اوس دغسې شورا نتیجه ورکولی شي.
تر پرونه پورې هدف نشتوالی کې هغه منفی اغام دا و چې داسې شخصیت نه و چې په هغه باندې ټولو اتکا کړی وی. نو دا موږ په خاغه نو سو انشاءالله چې موږ امیدوار یو چې داسې په وجود کې به د خوږیانو یووالی راشي.
د ننګرهار د اجرایه چارو رئیس حنیف ګردیوال وویل دولت باید دغسې شوراګانو ملاتړ وکړي.
دغه غونډه دوی په همدې خاطر باندې رابللې وه. د ننګرهار ولایت مقام د دغه شانتې غونډو ستاینه کوي، ملاتړ کوي، ملګرتیا کوي.
حاجي محمد زمان غمشریک د ننګرهار جهادي او قومي مشر دی چې څه ناڅه اووه کاله له افغانستان نه تبعید شوی و او اوس اوس چې ننګرهار ته راګرځېدلی د سرحدي ولسوالیو د سولې او پخلاینې هڅې یې پیل کړي چې سیمه ییز خلک یې بریالۍ بولي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي راډیو دا او اوس هم له جنقه الکوسی څخورو چې د نړۍ په معتبر ورسپانو کې د افغانستان د حالاتو په اړه سره غلي دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د پوځ د روزنې او د هیواد ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه یو مقاله لیکلی چې په یوه برخه کې راغلي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو 1500 عسکرو د استولو پریکړه اعلان کړه او دا هم ویل هدف یې په افغانستان کې د طالبانو ماتې ده. غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري او وروسته به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو وتل پیل کړي. د ورځپاڼې په باور د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ضرور ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د جلب و جذب او دغه راز روزنې چارې سمې پرمخ لاړې شي. په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو په روزنې شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګېدلي خو چندانې ښه نتیجه نه ده ورکړې. نیویورک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو په راپور کې ویلي د افغانستان د ملي پوز د عسکرو په سلو کې نوی بې سواده دي او دغه راز د پوز له لیکو څخه د تیښتې کچه هم لوړه ده. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په پوز کې د مسلکي او با کفایته رهبرۍ ستونزه موجوده ده او بهرني روزونکي ورسره لاس او ګریوان دي. د ورسپانې په باور که چیرې له دې ستونزو سره د اداري فساد ستونزه اضافه شي نو د روزنې چارې به ډېرې ګرانې کړي. په دې توګه لکه چې د جمهور رئیس باراک اوباما په ستراتیژۍ کې ویل شوي، افغانستان ته د نورو زرګونو روزونکو په استولو سره به وضع بدله شي او د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي سطحې په لوړېدو کې به زیاته مرسته وکړي. په امریکا کې خبرېدونکې ستراتفورد کامنټري خپرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ترکیې د غونډې په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د دسمبر میاشتې په درې منیټې ترکیې په ډاګه کړه چې د دې هیواد عسکر به د افغانستان په جګړو کې برخه نه اخلي، خو په عین حال کې د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل ویلي چې دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. ده دا هم ویلي چې د عسکرو په استولو سره ستونزه نه حل کیږي، باید د افغانستان پوځ تجهیز او وروزل شي. خبرونه لیکي د ترکیې جمهور رئیس د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې ټینګار کړی او وایي که چیرې ترکیه افغانستان ته جنګي عسکر واستوي نو د طالبانو په شمول کوم احترام چې افغانان ترکیې ته لري هغه ته به زیان ورسیږي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له قانون سره سم د سوداګرو وارداتي مالونه یوازې په یو ګمرک کې تشریح او محصولیږي. یو شمېر سوداګرو شکایت کړی چې په هیواد کې دننه د دوی وارداتي مالونه څو ځله تشریح کیږي چې دا د دوی مالونو ته زیان اړوي. د مالی وزارت وان عزیز شمس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل که سوداګر دا ډول ستونزې سره مخامخ کیږي باید د دوی اړوند ادارو ته معلومات ورکړي او په دې ډول د فساد مخه ونیسي. نور په دې مرکه کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایان ښاغلی عزیز شمس، یو شمېر سوداګر شکایت کوي چې کله چې دوی له بهره خپل تجارتي اموال افغانستان ته واردوي په څو بېلابېلو ځایونو کې د دوی مالونه تشریح کیږي چې دا دوی ته ډېر زیات زیان اړوي، د دوی مالونه زیانمن کیږي. په دې ارتباط کې جزئیات راکړي چې د دوی اساسي علت څه دی، ولې دوه درې ځایه مال د دوی تشریح کیږي او په یو ګمرک کې نه کیږي؟
داسې دی چې د هغه سرحدي لارې نه چې مالونه راځي، په سرحدونو کې یو سیستم دی اتیکودا، هغه انټرنیټي سیستم دی. هلته د سیستم په ولایتو کې په څو سرحدي ګمرکاتو کې ناستی دي. هلته هغه مالونه چې په یو لارې کې بار دی، هماغه مالونه ثبتېږي چې څومره مال دی او په څو لارېګانو کې راوړل کېږي. دغه چې ثبت شو همدغه کاغذ سرحد نه اخلي یو تجار او همدا سند راولي، هغه ګمرک چې هماغه سرحد سره نږدې دي، مثلا د اسلام قلعې نه اخلي او عراق ګمرک ته راځي، او اسلام قلعه ګمرک مثلا هغوی د محصول صلاحیت نه لري، د عراق په ګمرک کې د دوی محصول همدغه اسناد چې په سرحد کې ثبت شوي د هغې له مخې اخیستل کېږي. او د ګمرکاتو د قانون په اساس یوازې په یو ګمرک کې مالونه تشریح کېږي او محصول اخیستل کېږي ترینه، او نور ګمرکونه هسته هغوی چې سند ګوري نور حق نه لري چې هغوی مثلا د مال بیا محصول کې یا تشریح کې.
شمس به لکه څرنګه چې تاسو وویل چې قانونونه هم باید په یو ګمرک کې چې کوم ځای کې مال محصولېږي یا په کوم بندر نه چې مال رانوزي باید په یوه سیمه کې مال تشریح شي. مدلته سوداګر وایي چې مثلا د کله د تورخم نه راوړي په تورخم کې وته مال تشریح کېږي، بیا د جلال آباد په ګمرک کې بیا تشریح کېږي، له دې بابته د دې مالون ته سخت زیان اوړي. که چېرته قانونن جواز نه لري نو تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
یوازې هغه سرحد له لارې د چرازي هلته سرحد کې تشریح کېږي نه، یوازې د بجټ موخې چې کوم شیان پکې شامل دي، هماغه شیان ته یو تیوان په نامه یو اسناد دی، هغه سند ثبتېږي، او هماغه سند هلته چې ثبتېږي هماغه سند انتقالی
کې د انټرنیټ لاره هغه ګمرک ته. دلته سوداګر دا شکایت لري چې دوی یو ځل په بندر کې مال تشریح کوي، کانټینر خلاصيږي، مال ټول تشریح کوي، بیا چې ګمرک ته راځي په ګمرک کې بیا مال تشریح کوي، د کانټینر خلاصي او هغه ټول مال الته تشریح کوي. د دې شکایت داسې ده
اصلا کو قانون لمخې دغه دی چې په سرحد کې تشریح کوي نه، دا بيخي یو عام مثلا نه ده چې د هر تجار مال یو ورحال ته تشریح شي، او کله کله داسې پېښېږي چې مثلا کوم شک پېښېږي، نور که داسې مثلا کوم غیر قانوني مسله وي، کولای شي مثلا ملي تجار هر څوک چې مثلا موږ سره تعلق کې ونیسي، موږ دلته دفترونه لرو او د همدغه دپاره موږ د فساد مبارزې په اله یو دفتر دلته پرانستلی دي مالي وزارت، هغوی سره کولای شي چې مثلا دوی اړیکې ونیسي چې دا غیر قانونی کوم مسله مونږ کولای شي هغه وڅېلو.
تاسو هم اشاره وکړه سوداګرو هم تقریبا د ټیکټ اشاره کړې و چې په ځینې وخت کې د دې لپاره چې د رشوت زمينه برابر شي یا د پیسو ترلاسه کولو به زمينه برابر شي سوداګر اړیستل کیږي چې د دې مالونه تشریح شي سوداګې د مخنیوي لپاره د هغه په بدل کې پیسې ورکړي. آیا تاسو په خپل د مالی وزارت لورې د تاسو پیخو د کنټرول یا مخنیوي لپاره هم ځینې تدابیر لري؟
دغه تدابیر مونږ اول په یو دفتر لرو چې د فساد مقابل مبارزه کوي، هغه دفتر همیشه یو نمبر مشخص تلفون لري، هغه تلفون سره څوک چې مثلا دغسې یو پیخه یو مسله چې وګوري چې فساد مسله ده یا د کوم بله مشکل وي هغوی سره کولی شي د همدغه نمبر سره تماس ونیسي. او بله مونږ هلته یو بل مراقبت سیار لرو، هغوی هم موظف دي چې مثلا کله کله دست مشکلات چې را پیخي کې باید هغوی حل کړي. او نور کولای شي چې مثلا هر وخت چې مسایل دي وزارت مالیه سره دوی کولای شي چې تماس ونیسي، هر دفتر پرادسي دي دی هغوی په مخ.
د مالی وزارت وایاندو چې د سوداګرو د ستونزو او شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته خبرې کولې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زما همکار د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او اداره اوروي چې د کابل ورځپاڼې د افغانستان د حالاتو په اړه څه وایي.
راه نجات په افغانستان کې د تیرو اتو کلونو پیښو ته په اشاره لیکلی دی چې افغانانو په دې موده کې د لوږې بېوزلۍ ناامنۍ او ویره پرته بل څه نه دي لیدلې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی چې ولسمشر کرزی په راتلونکو 5 کلنه دوره کې کولی شي له بهرنیانو څخه افغانانو ته د زیاتې ونډې په ترلاسه کولو او د طالبانو لخوا د خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي سره خلک قانع کړي چې افغانان کولی شي خپل برخلیک په خپله وټاکي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د القاعده په فعالیتونو تبصره کړې او د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار په حواله لیکلی دی چې په دغو سیمو کې د القاعده د پټنځایونو له منځه وړل د نړۍ د امنیت لپاره ضروري دي. هیواد په خپل لومړي مخکې له ولسمشر کرزی سره د برتانیې د حکومت د مخالف ګوند د مشر د لیدنې خبر ورکړې او د هغه په حواله لیکلی چې برتانیې به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې بیا د همدې مخ په سر کې لیکلی دی چې نوې افغان کابینه به د سه شنبې تر ورځې اعلان شي. د ورځپاڼې په سر مقاله کې د ژمې په سړې هوا او د خلکو په ستونزو بحث شوی او په دې ترڅ کې له چارواکو غوښتل شوی دی چې دې ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه هم څېړل شوې او لیکل شوی دی چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید شویژمنې عملي شي. ویسابې د خپل لومړي مخ په مطلب کې د کوټه د شورا په فعالیتونو تبصره کړې او په پیښور کې د امریکا د جنرال کونسل په حواله لیکلی دی چې د کوټه شورا د القاعده دوهم نوم دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ خپل منځي باور زیانمن شوی او اوس د هغې د بیا اعادې هڅه کیږي. ورځپاڼې د خپل لومړي مخ غټ څلیک د ټایمز ورځپاڼې د مطلب ته ځانګړې کړې چې وایي د افغانستان په سر د لندن او واشنگټن ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې دا کړکېچ تر ډېره د ځواکونو د ویستلو د محل ویش او د افغان ځواکونو د روزلو په برخه کده. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلي که افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي د بهیر په واقعي توګه پلې شي نو باید یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې پکې د ټولو اړخونو غوښتنې او شرایط په پام کې ونیول شي. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس په خپله سر مقاله کې د ولسمشر کرزی پر روسیې څرګندونو تبصره کړې چې پکې ټولو مخالفینو ته د خبرو بلنه ورکړل شوې او په دې ترڅ کې د جرګې په اهمیت ټینګار شوی دی. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې له نړیوالې ټولنې غوښتل چې خپلې هڅې د جګړې د پراخولو پر ځای د سولې لپاره ځانګړې کړي. 800 بیا د نوې کابینې د جوړولو لپاره روانو بحثونو ته په اشاره لیکلی دی چې دا کابینه په تدریجي ډول معرفي کیږي او ولسی جرګې هم له همدې عمله خپلې ژمنې رخصتې ځنډولې دي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث کړی او لیکلی که څه هم دې ستراتیژۍ په نړیواله کچه نسبتا ښه ملاتړ ترلاسه کړی خو د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بریالي کېدو لپاره په پاکستان فشار لازمي دی. ورځپاڼې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د روانو هڅو په اړه درې بېلابېل مطالب خپاره کړي او په دې ترڅ کې د افغان او د ځینو بهرنیو هیوادونو د مشرانو دریځونو ته کتنه کړې او ملي ارمان به په خپل سر مقاله کې د هغو کسانو د محاکمې او قانوني تعقیب غوښتنه کړې چې کلنۍ بودیجې نه دي لګولې. او ورځپاڼې په بل څېړنیز مطلب کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو فعالیتونه څېړلې او په دې ترڅ کې لیکلی دی چې په قندوز کې خلک د طالبانو د بیا ورتګ نه په ویره کې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې طالبان د خلکو د رضایت پرته د هغوی په مېلمستونونو کې پاتې کیږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا اوریدلی شي. خو له هغې مخکې دا د لسنیم بجې کېدونکي دي. عصمت ساروان درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې متحده ایالاتونه کلونه کېږي چې د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په باب ښه معلومات نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور نیول شوي دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر مازدیګر په 14 کې یو بهرنی عسکر وژل شوی دی. ائتلافي ځواکونه وایي چې د پکتیا ولایتي شورا ته کاندید حاجي ولی جان یې له طالبانو سره د ارتباط لرلو په تور نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د یوې لس کسیزې ډلې مشر چې په توره بوړه سیمه کې یې تخریبي فعالیتونه کول نیولی دی. د ایران د بهرنیو مطبوعاتو څانګې په تهران کې د بهرنیو خبریالانو او واکسانو مطبوعاتي اجازه لیکونه د دسمبر له 8 تر 9 پورې لغوه کړي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د پیرم په ختیځ ښار کې د نایټ کلب یا د شپې د کلوب د خاوندانو لپاره د سخت سزا غوښتنه وکړه.
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا 19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره ما
نه یو مقصد د
ستوره مو مې نه سوې
چې نه یو متا
ته مو له
شړې جوړ
مازه
قدر منو اوریدونکو ستړي مسي د نن په خبرونه کې به د لاندې په اړه چې د ژمي خوراک ته معلومات اوري.
بل اول فینې ورایي ورای تر کاله پوري له کاله ایست په شهر لیس
اول داس ملي کوس له کور پر یو نه پر مرغواړو د خورلنې مرغواړو د خورځېګانې مرغواړو
دا مطلب به زمان اولی نا شریفی در تولند.
عزت منو اوریدونکو د افغانستان د سړو سیمو کلیوال چې درمندان واخلي باغونه لاش کړي د مال دروشته خاص او ازو خوندي کړي بیانولاندې کوي. په تیرو کلونو کې چې اوبه او واخه ډیر وو نو خلکو به د لاندې مګان تر کال ایستل، خو اوس یې معمولا د کال په سر کې اخلي او منه یې لاندې کوي. راځئ غوږ بسو د پکتیا اوسیدونکي حاجی ببرک خان ته چې د دوی په سیمه کې خلک اوس څه مهال لاندې کوي او د لاندو لپاره کوم مګان خوښوي.
د لاندې خو نو د ایمه خواته خلومبه خوم په دوم د اکراب باندې وو اوسې داسې بولس په پنځلسم په شلم د اکراب باندې عمومي لاندې ټول کړه. د مګانو خو ډېر فرق ده، یو دا باغزي مګان دي، یو دا ترکیان دي، یو دا سابندي دي او والو والو مګان دي، او یو دا د کوچیانو مګان دي. دا اوسې موږ منطقه کې و دغه خلک ډېر اخلي سابندي اوس بلا دومره نهسته دي، هغو به ډېر ښه غوښه وو. داسې والو والو به و، ډېر والو والو به و، لمان بیا غټ وو، دای به وو دغه به بیا زخته ښه غوښه وو. دا شیرینه غوښه به ولا کړي مرغانو داسې غوښه کوچیانو یا مدزو دي ځان ته مګان دي دغه دي دفترنو بیا ځان ته دي دا غټ غټ مګان دي. موږ په خپله د کوچیانو دغه مګان دي نه اخلو، په عمل کې اخلو تر میزان پورې ساتو.
کلیوال د مګان او مور د غاښونو له مخې معلوموي. دوی په دې باور دي چې د پسه د غوښې خوند د پسه له عمر سره تړلی دی. یو ځل بیا ببرک خان:
اول خو یې وری وری تر کاله پورې وي، له کاله ایسته پشیرلی سي، چې پشیرله دوه غاښ لري غټ، له پشیرلی ایسته بیا دوشیرلی سي، دوشیرله بیا څلور غاښ، دغه دوه کلو وي، بیا چې له هغه وروسته دوشیرله دوه کاله پورې وي، بیا له هغه وروسته بیا ورګ وي، د ورګ نو بیا یې تر څلور کاله زیات یې بیا هغه ته بیا خرورګ وایي، هغه بیا ځان ته دا د هغه نو بیا داسې غوښې چې ډېره داسې مزهداره نه وي، شخه یا غوښه ښه نه راځي، دغه ته خلک نه پرېږدي. دا دوشیرلو پشیرله ښې غوښې وي.
کلیوال مگان لکوچیان واخلی او ترڅو میشتو ساتلو وروسته یې لندی کوي. و بورو چې دوی دا مگان څنګه ساتي، موټی او خوراکی څنګه وي؟
موږ داسې کار په سر کې واخلو، بیا نو له خیر سره مو خواته خو دا رشکې ډېرې دي، رشکې ورکوو تازه تازه، د ورځې لس اخر ورکوو، پنځم ورکوو، شپږم ورکوو، بیا یې د باندې هم ګرځوو، بیا دا یربسې مربسې هم ورکوو. دوو مږانو ته خو څلور لپې خامخا ورکوو، خو یربسې اوس خلک له دې نه ورکوي، په دې یربسو کې بیا د وازګه که وازګه چې وکړه بیا خوراک ښه نه کړه، خو د اخر مینې کې د دې پاره ورکوي چې دا رشکې میاتې سره کمې شي چې لیونۍ نه شي، نه شي له رشکې چې هغه شي بیا لیونۍ کېږي. په دغه خاطر باندې یاتې دوه دوه لپې دوه نیمې په داسې یربسې ورکوي، په هغو نه چې بیا پای بیا ښي اته که وچ موټی وچه رشکه ور واچوي هم صحیح ده، که برشکه او پروړه سره ګډ کړي ور وایي چې هم صحیح ده، خو مقصد دغه به ورکوي یا جوار او یا دا یربسې. یربسې هم رواج دي خلک ورکوي.
د لوګر له اوسیدونکي سلام خان څخه به واورو چې دوی مزای او ډنګر مګ څنګه معلوموي.
ما خو مزه یو هغه معلومیږي، ولې نه معلومیږي مزه مګ داسې معلومیږي په شای لاس کې د مثال داسې ښه تختې دا ګوتې چې داسې په باندې کې د ښې تختې معلومیږي چې دا مګ مزه ده، او که ډنګر یې هغه د غونو له شا دا د شا هډوکي معلومیږي چې دا ډنګر ده او مزه چې دا هغه بیا ښه تخت.
کلیوال د لاندې مک په داسې کس حلالوي چې د دوی په اصطلاح لاس یې سپک وي. تر حلالي وروسته مګ علي او هټ هټ کوي او تنوبونو ته پورته کوي.
لاندې خو نو داسې کوي چې لاندې را وخت حلال دي، که حلال یې په داسې نفر حلال یې سپې پېږي چې تا لاس ولالې سپک دي، په هغه سپک سړي پسې ګرځي هغه لاندې سې ور حلال، مقصد سا یې ډېره زر نه خېځي، معلومېږي چې دغه بیا یې غوښه هم د هغه ډېره شیرې نه راځي. او اکثره داسې خلک سي دي چې دا که در توان چې لاس پې کېدي یا ته نه خوري، بیا چې حلال یې کوم خوري د هغه بیا غوښه هم هېڅ خوند یم ولا هغه چې حلال کړو یا ته بیا را وخت دي دا وړۍ یا ته په درېو نفرو دوو نفرو یې په منځ کې واچي یا تېش کوي وړۍ چې پاتې دي نو وشکولي بعد یاتینو بیا دالو لو غټ غټ تنرونه دي په دې کې ور بل کلمبک کې وک اله بوتي را واخله غور واچي چې بوتي ور واچي ول یاتینو بیا له خیر سره صور وځړې د دې مخ خای دي مخ په خیو سر ور وځړې الته ور لړي بیا دا بل خاکه خو ته بیا خیر لم وبدای شپ کې د غور واچي هغه سی ور واچي ول یاتین سره والې خد دوه واره دغه شي کې دا ور ورته بلې بیا را واخله یاتینو یم نه پری واخله په څټ کې ور پورته کاته بیا لیته بیا باندې نو وخه لو خختم را واخله دا وبو بیا چې یاتین دا خخت ورته کړي دا خاوره پیسې په وګه د خښت به غوخم خوږی اته بیا غتور کی مور کی جن پاکه صفا پاکه اته بیا راو کوړتالته خو یو کاله باندې ورته کی دی اته لغه است بیا چالو را وخت اته اډا ټیکه که برخه برخه کی اته په منځ کې دا سری ور وکه لغه است اته رشم را وخت پر رشم کې دا سپتناب کی واچی اته مال کو ترخو دا بیا چی شي په یو کې نه پرمانه ترخه دی بیا چی دا تور مرچ اته کوټه کی وچی هغه وچی دی چې یختود نه اته بیا وچی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
معمولا د لاندې په ورځ کلیوال کور او یو په ورته یا د ینه په قرمه بلل کیږي.
پلاند خو نو سکه ته بیا داس کړس لاند خو به وکالال به کو بیا به د ایلاند لړمن نو دا سګه یو لړمن او که به کم وینو خکلی خلولو کلی د اکثر دی لوی کلی دی بیا به نور غوخم راول او سره و بیا زبل بیا بیا چې کورما جن په خولایته به د خلکو ته د کلیوال به کور یو به ټول راغوت یته به دغه و میاله و په باندې تیر ول به بیګاته به کړچا به گرمی ته کړی یته به خپل طبیعت باندې نور دا مستی مستی به مور سره کولې خټکې اندوانه سی ټیم هغه ارشی به دی و به ټیم کې به ورته راول کبه جلور و کبه د کاکا لور و کبه خور و کبه مقصد دا به ټول راولې راغړې به هغه نو بیا داسې می سی پنځه شپې پاته کیږي میاستم پاته کیږي در شپې پاته کیږي مقصد دا لاندې در سره یته په ختمه دوه کوي یته بیا چې
د غزنی اوسیدونکو میرمن دورانی په وینا په لاندې خورلنې هم را بولی.
اول داس میلی کوس لکورو پر یګیو نه پر مراغوارو د خورلنی مراغوارو د خورځګانی مراغوارو اته بیا بعد لغه مال علا لوې لګل مونسی لغه خص شروه اته د خلکو تمری
د پکتیکا د واز خو ولسوالۍ له اوسیدونکو حسن مبارک څخه به وورو چې خلک د لاندې په غوخه کې د کوم هټ غوخه ډیره خوښوي.
زیات خلک دا یی د محکوم راکه سره سیدا د پښتو یو غوخه نه ده، د پښتو یی د ځګر تا غوخه ډیر خوښوي. نو یو وخت کې په مو په ډیر لو مېلمستیا کې ناستو یو چا دا خبره وکړه چې دا د پښتو یو غوخه دا ډیر خوښه ده. نو ما په دې فکر وکړ چې دا ولې دی دا یی ستا پښتو یو غوخه ډیر خوښوي. دا پښتو یو غوخه داسې وي ستا تور او سپینه سره ګډوي، یعنی په دا تور غوخه کې سپینه هم ګډوي. نو ځکه په دې وجه باندې یی ستا د پښتو یو غوخه یو څه خوښه ده. ښه ده، خو په خپله ما ته د ورانه غوخه خوند راکوي.
خو سلام خان وایي چې د پسه د ورمیګ غوښه هم ډیره خوندوره وي.
ښه غوښه خوږه غوښه سي ده، د ورانه هم ده او دا موږ هغه ورته وایي ورمیګ د ورمیګ دا د پسه دا ډیره خوږه وي. او بل دغسې دا د سینې غوښه چې ده دا ډیره خوږه وي. نه دغه د سینې غوښه.
له ښاغلي سلام څخه به واورو چې سږ کال د مږانو نرخ څنګه دی؟
یار تقریبا داسې وبلسې اوس شپږ منس راځي، هغه تقریبا داسې وبلسې په اته زره تمامېږي، اته نیم زره داسې افغانۍ باندې. او بل اووه منس راځي، هغه تقریبا نه نیم زره دغسې باندې تمامېږي. په دغو نرخ سره دي داسې مکان هم شته، مثلا نیمه نم راځي، اته نیمه نم راځي، هغه بیا ګرانه دي تقریبا لس نیم زره دومره قیامت ده. دغه قیامت سره خرڅېږي، تر دغو اضافه خو نو مږ هم نه راځي، اتي دغو اندازه سره راځي. مقصد دغه اته منه نیمه نه دغسې، اته نیمه نه دغسې راځي.
خو دا چې د لاندې غوښه تر څه وخته خوړله کېږي؟ غوږ به سو یو ځل بیا بابرک خان ته.
دا نو خوړل کېږي لومړی خو بیا تر د صبره رساوه، تر وم د ثور اکثره له داسې خلک اکثره ما لیدلی دي چې په د لو ته بیې هم ساتو. پخوا په لو کې بیا د لوګر یو اشر ته بیې پخاوه، وایي هغه د لاندې غوښه ده. پخوا خو دا فشارونه نه وو، هېڅ شی هم نه و، نمونهم نه و. اوس خو دا فشار مشار چې وخوري ته وایي فشار یو سل اتیا ده دوه سوه ده. لومبای ولکه یا پی پی د څوک یا په فشار وو د موږ کلیوال دي سره لو کې بیا خالو ته غلا. ما په خپل دیدلې دلې د جبزا په خیر کې سرطان په سر کې لوګېد. تر دې وخت په او تر دې عمله تر ثور تر ومه وطن خو عام پول خوري. نور ولکه کساب سترګوم نه تللی دغه وخت تر اخره.
دا چې د کلیوالو په اصطلاح زړی یا په میشتو میشتو ساتل شوی غوخه د روختیا ستونزې نسی راولړولای، سلام خان یې په اړه وایي
دا چې وبلسی دی لاندې غوخه دا چې تر یو څو شپو پورې توان نه لري، یعنی دا د موږ تاسو په اصطلاح چې دا خلک وایي زړی، ها دا یو دوه درې میاشتو ایسته چې بیا زړی چې څه توان لري. او دغه یو دوه میاشتې توان نه لري، لغوی ایسته توان کوي. ولې خو یو جای هغه ګرد پیکېني، خو دا خو هم داسې جای نه وي کې چې اوس خوازاد جای کې باعث کېدی، اوس که په قد جای کې کېدی خو بوی کوي.
د داخله ناروغي او متخصص ښاغلی قندهار شینواری هم د لاندې غوښه د صحت لپاره ګټوره نه بولي.
دا پسونه په ټول د کال کې ساتل کیږي او د خلکو ډېر توجه وړي. نو غوښه ډېره غوړي، سره غوښه پکې کمه یا اکثرا سپینه غوښه. نو دا څو ضرر لري وجود ته، څومره د هر کال تکرارېږي نو یو د وینې د غوړو د اضافه کېدو سبب کیږي. بل ضرر دا دی چې دا غوښه څومره ډېره چاغه غوښه ده او اکثره خلک چې د پسه د لم او د ټول غوښه نه استفاده کوي، نو غوړ پکې ډېر زیات دي. هم په دې شکل هم د وینې غوړ زیاتې او د رګونو د اتروسکلیروس سبب کیږي چې پراینده کې د قلبي مرزونو منځته راتک پایس کیږي. بل دا غوښه چې زیات وخت په یو محیط کې ساتل کیږي چې آزاد محیط دی، چې لمر یو او باد او شمال او داشین، نو ګردونه پیولیږي، د صحیح نگرانۍ نه پاک هم نه. بل مالګ پکې ډېرې، ځکه چې کمالګ پکې وانه چې تافن پیدا کوي ګندکیږي. او کمالګ پکې اچي نو مالګ زیاتې کړي چې خلک خو د وینې د فشار د جګېدو باعث کیږي. بل هغه پروتینی مواد چې په تازه غوښه کې شته په دې کې شاید تخریب شوي په مکمل ډول موجود نه وي، د صحیح نگرانۍ نظر تازه غوښته دې فایده کمه ده.
قدر منوریدونکو د نن خبرونه هم دومره مختدا ازادي رادیو د خبرونو پاړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یاوویا، په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 244 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، په سیاو په عزت اوس.
www.azadiradio.com
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلام، صالحه اسحاقزی خلقیم او د دې اونۍ د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. هر کله راشي په دې پروګرام کې د فرح ولایت نندارې ته سوچې د هیواد په جنوب لویدیز کې د ایران له پولیس سره څیرمه پروت دی او د افغانستان ایران د ویش کرخې ګڼلای شو. د دغه ولایت شمال ته هرات او غور، ختیځ ته هلمند، جنوب ختیځ ته نیمروز ولایت او لویدیز لوري له ایران سره په ګاونډي توپ کې پروت دی. منګ د همدغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل آباد کلی کې چې شاوخوا دېرش کوره پکې اوسي د حاجي سیدو جان اقا میلمانه یو. اوس چې مو د ګلستان د ولسوالۍ یادونه وکړه، دا هم د یادونې وړ ده چې د فراه د اداري تشکیل په اړه رڼا واچوو چې دا ولایت څو ولسوالۍ لري. فراه په یولسو ولسوالیو ویشل شوی دی: اناردره، بکوا، پشترود، فراه، شیبکو، لاشجوین، خاک سفید، بالا بلوک، گلستان، پرچمن او دلارام. مختتر دی چه دا گلستان ولسوالی دا مغل کلا لعوسیدون که چخا دا دغا کلی دا وجه تسمی پا عروارو، لمره پا خپلا دا فراه دا وجه تسمی پا حکلا هاگا بیلا بیل معلومات اوراندی کرو چه زنی تاریخی لیکنی پریشوی او یا هم یو شمیر سیرونکو په دې اړه کړی دی. په دې حکله تر ټولو لومړني معلومات په اوستا کې راغلي چې شاوخوا 2500 کاله مخکې تر میلاد لیکل شوی او په هغه کې د فراه د تا کلمه د هغه رود پر ځای استعمال شوې ده چې د فراه له منځه تېر شوی او خلک یې فراه رود بولي. ځینې د فراه کلمه د فراه او فرخ له ریښې څخه ګڼي چې معنا یې ښایسته او لوی ده. احمد علی کهزاد د افغانستان پخوانی تاریخ لیکونکی لیکي چې فراداتا د فراه رود اوستایی نوم دی چې له دو برخو نه جوړ شوی، یعنی فراه او داتا، چې لومړی فر یعنی ښایسته او دوهمې داتا د عدل معنا لري. او له ترکیبي معنا څخه یې معلومیږي چې مجازی یا اصلاحی معنای آبادی او شین توپ ده چې د همدې رود په اغیز سره د دې خاورې په برخه شوی ده. ابراهیم پور داود، ایرانی عالم چې د اوستا کتاب شرح کړی، لیکي فراداتا د هغې دښتې نوم ده چې اوس یې فراه رود بولي، او د فراه د ښار نوم هم د دې رود له نامه څخه اخیستل شوی. اوس چې مو د فراه د وجې تسمې په اړه د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د لیکونو معلومات واورېدل، رابه شو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې پرتې د مغل کلا ته چې د دې کلا وجې تسمې څه ده. حاجي سیدو جان اقا په هکله داسې څرګندونه لري:
مغل آباد چې دی ډېر تاریخي قدامت لري او ډېر تاریخي ځای وو،
اول کې د مغولانو چې مغولان بیخي تاریخ زیات ډیر تر سوې دی د هغه وخت څخه د پنام د مغول آباد دی و سپیلان زمر نیاکانو ته زمر و ابا او اجداد ته پات سوې دی معلوم نه ده چې دغه نو په څه رقم پات سوې دی زمر تاریخ اصلا د بازی وای و اسپینزور بوله چې دا د مساقلات خراغلی دی دلته د مغول آباد مغولان جنبلاړه د غزمر نکګانو نیول
تاریخي اثر چې د هری سیمه کلتوري شتمنی ده د فراه ولایت د گلستان ولسوالۍ د مغول کلا هم له دې شتمنۍ څخه به برخه نه ده چې تاریخي کلاوي او زیارتونه هم لري زمونږ اوریدونکو حاجی سیدو جان قوی په مغول آباد کلی کې تاریخي زایشته او زیاتوي
تاریخي زایونه د قبلی طرف ته په نامه د پیرغیب ساربان بابا چې ډیر تاریخي ځای دی او ډیر تاریخي وخت لري چې په خوا به د سپینګرو ویل چې دا د اصحاب کرامو د خوا د وخته پاته دی او د شرق خوا ته پیرغیب ساربان بابا دی چې ډیر ښه زیارت دی دا پاته دی او شخصا زموږ د قریه په نامه یو لوی زیارت دی چې په نام د خلیفه ملا وزیر صاحب پاته دی خلیفه ملا وزیر صاحب ډیر شهرت په خپل حیات کې کړی دی مخکې سپین ورو بول چې خلیفه ملا وزیر صاحب په خپل حیات کې د چلخانی درلودې چې پیلنې هغه د چلخانو ځایونه معلوم دی د تنها الته خپل عبادت کوي او الته ډیر لوړ عالم او کتابونه یې پاته دي ډیر قلمي کتابونه یې وسپیلانم پاته دي سپینډورو بوله چې دای د جنیات سره ډیر علاقه درلود او دای د جنیات په مورد کې بیخي خلک ورته راځي د پیلانه زیارت ته هر څوک چې جنو یا لیونی وي هغه راځي دته د زیارت کوي او دای په نامه د خلیفہ ملا وزیر بلاخور مشهور
د فرح ولایت په گلستان ولسوالۍ کې د مغولو کلا ډیره خیره زنه ده او اوسیدونکي له بیکارۍ سر ټکوي یو ځل بیا هم د دې کلي د اوسیدونکي سیدو جان آقا سرګندونه اورو
زموږ د قریه مصروفیتونه مالداري ده ځکه تقریبا بیخي ډیر کم دي نفوس یې ډیر دی ځکه کم دي او غرنی منطقه ده داسې عواید نه لري زراعتي خو هغه د مالداري وخت چې و ښه مالداري وي کلونه ښه کلونه و خشکسالۍ نه وي پیلان چې خشکسالۍ سوي دي مالداري ډیره کمه ده د مشکلاتو سره مخ دي زموږ د قریې مشکلات عرض مې وکړ چې زراعت یې کم دی مالداري یې کمه سوي ده خلک یې ډیر د ستړیا سره مخامخ دي د مکتب مشکل لرو د کلینیک مشکل لرو چې دا توجه نه ده ورته سره سوی کچیر شروع سي زموږ د قریه چې قریه د مغول آباد توت یادیږي چې دا سره وصل دي دوی قریه دي مشترک ژوند مر سره کوو کچیر مکتب پال سي کلینیک پال سي هیڅ ممانعت نسته ولی چې خلک د علم فرهنګ سره ډیره علاقه لري دا اوس هم موږ خصوصي علماء دی دلته بس خپل درس وای مکتب وای سبق وای دا یو د سرک سازی په باره کې چې دلته یو کمپنی شروع سو دا سرک سازی سو خلک یو څه مصروف سو پیلان دا یو کال دو کال کې چې څه زندگی سره سمسیه ده
ډیرسل د فرح ولایت په ګوند کې له پروت ایران او همدارس نورو هیوادونو څخه د هغو افغان ځوانانو ټلیفوني پیغامونه او لیکونه ترلاسه کړي چې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د ولور د پوره کولو لپاره دغو هیوادونو ته تللي دغه ځوانان تل له حکومت څخه د غوښتنه لري چې د درنو ولورونو په وړاندې د جدي اقدامات وکړي څو دوی وکړه شي په آرام خاطر او په لکو مصرف سره ودونه وکړي د دغو ځوانانو په ډله کې یو شمېر د فرح ولایت ځوانان دي چې دوی هم له ورته ستونزې یعنی ملامتون کې ولور څخه سر ټکوي دلته به د یوې مور خبرې واورو چې وایي د لوړ ولور سره سره دوی د خپل زوی د کوژدې لپاره څه ډول تیاری نیسي او څه دود او دستور لري
موږ به دغه د پاره چې ورسو د خېش کړه مرکه ورسو سره خوښ کو ا بیا نارینه ورسې لاس پر پورته کې تارستان راوي نو بیا تارستان چې وزرو شادي پر جوړ کو بس جوړه ورته وا خو د خپل مونږ ورته جوړه ور واستو بیا د دوام پلاچ وارس بیا ودیته پوش مشتورکو بیا د زوی د سمال د پار پرګرام ونس اباس موږ پر وزوی ته جدی چې خوښکو اباس د پنځل کای ولوارته اشا تار ستنجولیک بس کوز دې د پار خپل په خوشی چې خوښکو نه یو خوښکو بس ته خیر میرا پر ونس زموږ د نو بس دا د چې سونه لالکو شغور ما وکړو شغور دې باندې کو نشو شادی د پار کوز دې د پار نو مې دا پر جوړ نری نه خپل ځان ته جشن جوړ کې شو دې ته نه جوړ کې
و موریدل چې د فرح ولایت کلستان ولسوالۍ په مغل کلا کې خلک پر خپل ناوې شاوخوا 1500 افغانۍ ولورمنی او د دغه دروند بار سربیره د واده مراسم په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کوي. دوی وایي د نجلۍ له کور څخه د دسمال تر اخیستو وروسته چې خپل کور ته راستنه شي د خوښۍ د مراسمو لپاره غوښې وریجې او فدینې جوړوي سندرې بولي او خوشحالۍ کوي. همدغه میرمن چې وړاندې یې په خپله سیمه کې د کوژدې د دود او دستورونو په اړه څرګندونې کولې د خوښیو په مراسمو کې د یوې سندرې زمزمه کوي.
موږ دغه چې اول سر چې د هلک لاس یې پورته کوي مخ پر کور اتله د شادي جنس موږ بیا وایو خور شادي دغه نعمه کې خور شادي دغه نعمه کې خور شادی د صد لاد خدای فطر خای ما که خور شادی د خیش اجر کز موش تلوار ده خیش اجر کز موش تلوار ده خور شادی د وکی مو پال سرکه چه بخیر سر یا بیایو خوش
پلو هم زول رنگ رنگ جامو کی جولک للا لو ہم دول رنگ رنگ جامو کی جوڑک لا لکس پوگ میں ہسی زلی گی دوا دش پائیتا پٹ پجڑا کی خوشا لی گی دوا دش پائیتا
هیر دینوی چه نارین هم زانتا ده خواخی بندار جوروی او کلیوال سندرغاڑی را غواری ده دغا پزرپوری بندار نندارا با هم اکرو
لارل حق پالوان خبوری کمی توپان خبوری کمی توپان ایپو مپلیسی مغم
you
دوستانو د همدې سیمه ایزې سندرې په اوریدو سره زما سیمه زما مینه د دې اونۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. خو هیره دې نه وي چې راتلونکې اونۍ به بیا هم همدا وخت ستاسې د سیمو میلمانه اوسو، او په هرات کې د ازادۍ راډیو له خبریالې رښتین قادری څخه مننه کوو چې د دې اونۍ د پروګرام په برابرولو کې له موږ سره همکاري وکړه. او همدارس د ګلستان ولسوالۍ د مغل کلا اوسیدونکي حاجي سیدو جان هغه ته هم کور ودانۍ وایو چې خپل کلی راوپیژنده. له تاسې سره تر بلې اونۍ خدای پاماني کوم. په پاک الله مو سپارم.